شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته خره غلاست وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي دغه پروګرام سید قادر جلالوف تخنیکی چارې مخته وړي وړاندې اوري د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون نوې ټاکل شوې غړیو نن په ارګ مانی کې لوړ وکړه ولسمشر اشرف غنی د دوی د معرفي په مراسم کې ویل چې دا کمشنران له ټولو خواو معرفي او د تایید وردی. نمو د سر موضوع ده هموری چه روسی او امریکایی جنرالان د سوریه پر وضعیت خبری کوي. نور مسائل حمله رو خود رزمخ که خبرونه د نوریاس نوری ورندی کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي غړو نن په ار کې لوړه وکړه. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو ووژل چې خپل موټرې پر دغو ځواکونو وروستی وو. په پام کې ده د امریکا او روسیې جګپوړې پوځي چارواکي نن د سوریې د وضعیت په اړه په ویانا کې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمشنرانو نن په ار کې لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم.
ولسمشر اشرف غنی د دواړو کمیسیونونو د کمشنرانو د تایید فرمان پرون لاسلیک کړ. په دې فرمان کې چې ارخ پور کړی راغلی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شوو کسانو څخه او کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو یا غړو په توګه غوره شوي دي. د دې فرمان له مخې سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنګزیب، محمد حنیف، دانشیار، مسافر اقو قندی، هوا عالم نورستانی او رحیمه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسی، دین محمد عظیمی، محمد یونس توغرا، سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینوار د شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو په توګه تایید شوی دی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشا اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیسانو په توګه ګمارل دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د کندز ولایت چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په قرغان تپي سیمه کې د ګډو دولتي ځواکونو پر پوستې حملې کړې دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې جګړه اوس هم روانه ده او مرستندوی ځواکونه هم ساحې ته استول شوي دي. ښاغلي سعیدی وویل په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات هم اوښتي خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه دی. قرغان تپه د امام صاحب ولسوالۍ په شمال ختیځ کې پرته سیمه ده. افغان ولسمشر د مالیه وزارت امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. ارګ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وایي ولسمشر په هغه غونډه کې چې پرون ماښام په ارګ کې جوړه شوې وه د دې سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستو د سمون لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر نجیب آقا فهیم په مشرۍ د سبق او ادارې د یو مرکز د جوړېدو امر هم وکړ. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت ویان تمیم عظیمی تیرش په ازادي رادیو ته وویل د سیلابونو له جمعې ورځې راهیسې دېرش کسان مړه او ټپیان کړي دي.
د زابل، هرات، فراه، هلمند، کندهار او کونړ 15 تن شهید درم. 13
په زابل، هرات، فراه، هلمند، کندهار او کونړ کې 15 شهیدان او دېرش تن زخمیان لرونه دي. درې زره کورونه ویجاړ شوي او د برف کوچونو او سیلابونو له دیار لسنیم زره زیانمنو کورنیو سره مو هم مرسته کړې دي. افغان چارواکو ویل دي سیلابونو په فراه، کندهار، زابل او هرات ولایتونو کې ډېر زیانونه اړولي او په نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو اټکل کېږي. خبرونه لازم دی رډو او د هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان ورسره له هغې په ډزو ووژل چې خپل موټرې پر دغو ځواکونو وروستی وو. په دې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه درېیم فلسطینی چې ټپي شوی وو توقیف شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو ډزو او موټري حملو سره له 50 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي ځواک ځواکونو هم په دې موده کې له 215 زیات فلسطینیان وژلي دي. په پام کې ده چې د امریکا او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د سوریې د وضعیت په اړه په ویانا کې خبرې وکړې. د امریکا او روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزان جوزف دانفورد او والری ګراسیموف به د نورو مهمو مسئلو په اړه هم وغږېږي. امریکا او روسیې د ایران او ترکیې تر څنګ په سوریه کې پوځي ځواکونه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز ویان پاتریک ریډر پرون وویل چې دا پوځي چارواکي به په سوریه کې د امریکا او روسیې په عملیاتو کې د کړکېچ د کمولو پر هڅو خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د ځواکونو د پوځي اړیکو د څرنګوالي په اروپا کې د روان نړیوال امنیتي وضعیت او نورو مهمو مسلو په اړه به خپلې نظریې سره تبادله کړي. او د یو بل خبر له مخې راپورونه وایي چې د سوریې په ختیځ کې د عراق سره حتی نږدې په باغوز ښارګوټي کې اسلامي دولت ډله داعش د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د حملو په وړاندې سخت مقاومت کوي. باغوز چې د فرات سیند په غاړه پروت دی په سوریه کې د داعش وروستی پوځي سنګر ګڼل کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو ټاکل شویو غړیو نن په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر اشرف غني په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر ویل چې دا کمیشنران له ټولو خواوو معرفي او د تایید وړ دي او انتخاباتي سرغړونکو ته به سزا ورکوي.
ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبیني شوي دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول
ده. طالب استازیو او امریکایی پلاوی خبرې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. د سولې عالی شورا په دې اړه وایي
انتظار ما همی است که امیدوار استیم تونیم نشست های نتیجه ملموس و خوب بته و به زودی بتانیم به مو مذاکرات بین الافغانی نائل شویم.
د روسیې او امریکا متحده ایالاتونو لوړپوړي پوځي چارواکي نن د اتریش پلازمینه ویانا کې د سوریې پر وضعیت باندې خبرې کوي. دوی دواړه د سوریې په جګړه کې ستر ښکېل دي. که وخت یو مرکب هم درته خبره کړو، هغه هم د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون د مشرې فوزیه کوفي سره چې په دې وروستیو کې د زلمی خلیلزاد د میرمنې چرل بنیار د سرګندونو په غبرګون کې له موږ سره کړي.
زما هیله دا ده چې جهانیان او په ښځه توګه امریکا چې د افغانستان د ښځو د پرمختګ هغوی شعار و خپل پیشرفتونه او خپل هغه سرمایه ګذاري چې کړې ده هغوی نه باید ساتنه وکړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو ټاکل شوی غړیو نن په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غني د دوی د معرفي مراسمو کې وویل چې دا کمیشنران له ټولو خواوو معرفي او د تایید وړ دي. ولسمشر د دوی د منځوري فرمان پرون ماښام ورکړ. وو کسان د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او 15 کسان هم د شکایتونو د کمیسیون د غړیو په توګه باندې معرفي شوي دي. اجمل تورمان مسله تعقیب کړي. همداشي بعد کابل په سټوډیو کې دی په اړه به جزئیات راکړي.
بله مننه. لکه چې تاسو وویل د انتخاباتي کمیسیون لپاره نو کمشنرانو نن په ار کې د لوړې مراسم ترسره کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دغه مراسمو کې حضور درلود. د په حضور کې دغه د لوړې مراسم ترسره شول. نوموړي وویل چې د کمشنرانو د بدلون پریکړه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ستونزو او نتایجو په اعلان کې د ځنډ له امله وشوه. د وویل نه یوازې دا چې دا پریکړه وشوه بلکې قانون هم تعدیل شو. خغلی غنی ویل چې نوی کمشنران د یو شفاف پروسې لارې ټاکل شوی او ټولو اړخونو ته د باور وړ دي.
مسله مهمه نست که این کمشنران از تمام جناها، تمام کاندیدان، تمام اعصاب راجست شده و تمام نهادهای ناظر انتخابات و جامعه مدنی نمایندگی میکنند. اینها مورد تایید همه اعصاب، نهادها و کاندیدان میباشند. از سوی آنها معرفی گردیدن و آنها برایشون رای دادن.
ښاغلی غنی وویل چې دغه نوي کمشنران باید تر دوه ورځو پورې خپل رئیسان هم وټاکي. دغه شان د ټینګار وکړي چې دوی باید له خپلو ګوندونو سره چې کوم د ګوندونو خانه دوی معرفي شوي دي له هغوی سره خپلې اړیکې هم پرې کړي. دا هم وویل چې دغه کمشنران باید د ټولو ټاکنو د غزنی ټاکنو د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره هم په یو منظم پلان باندې کار وکړي او دغه شان د وروستۍ نتایج چې ولسي جرګې نه دي وروستۍ شي په دې برخه کې هم خپله پرېکړه زر واوروي. ښاغلی غنی دغه شان وویل چې د فساد د مخنیوي او دندو څخه د ناوړه استفادې لپاره د کمشنرانو د قراتین یو میکانیزم دی هم دوی رامنځته کړي. دغه شان ښاغلی غنی وویل چې ټول انتخاباتي تیروتنې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ارزول کیږي او مرتکبینو ته به سزا هم واورول شي.
د نوي قانون د تعدیل په اساس ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبینی شوي دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانونو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
په دغه غونډه کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او د نویو کمشنرانو نه یې وغوښتل چې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. ستانکزی صاحب، دا څرګندونې د ولسمشر لخوا په داسې حال کېږي چې دغه کمشنران ټولو خواوو ته د باور وړ دي چې مخکې له دې داسې انتقادونه او شکایتونه موجود ول چې په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې چې کوم کمشنران دي دا د ولسمشر او اجرایي رئیس ټیم کسان دي او دوی په ښکاره ډول په دغو انتخاباتو کې لاسوهنې ورته چې کیږي دوی دخیل دي پکې. بله،
مننه کوم. اجمل تورمانو له کابل له موږ سره خبرې کولې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي غړو د معرفي په اړه باندې جزئیات راکړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالب استازیو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو او د دوام هرکلی کړی دی. د دغې شورا ویاند سید احسان طاهری ویلي هیله ده چې د دغې ناستې دوام د بین الافغاني خبرو د پیل لامل وګرځي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي طالبان اړ دي چې بالاخره له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي، د کابل په سټوډیو کې دی او موږ سره به خبرې وکړي.
په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو غځېدل د افغانستان د سولې د عالي شورا له هرکلي سره مخ شوي. د شورا ویل د ناستې هیله دا ده چې په پای کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل دی وایي د افغانستان د سولې عالي شورا له دې ناستې هرکلی کوي، خو له شک پرته اصلي بحث چې پرېکړه به پکې کېږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې دي او موږ هیله لرو چې دغه ډول ناستې پایله ولري او څومره زر چې کېدای شي بین الافغاني خبرو ته ورسیږو. موږ د امریکا له حکومت مننه کوو چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري کوي او دوی چې کوم اقدامات کوي د سولې د عالي شورا سره په همغږۍ ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو رواني خبرې له دوه ورځېنۍ دمې وروسته د رواني اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شوې. که څه هم د دې پړاو د خبرو د پای ته رسېدو دقیق وخت لا نه دی په ډاکه شوی، خو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دغه ناسته د دوشنبه پورې هم روانه ده. وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه ناوخته اعلامیه خبره کړې، ویلي دي چې د قطر رواني خبرې قدم په قدم مخکې روان دي. د طالبانو د بیان لمخې خبرې د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اورو پر مخ ځي. دوی ویلي له امریکایي پلاوي سره د جنوري خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړي او دا ور خبرې د همدغه موافقو په څرنګوالي او ماهیت خبرې کیږي. طالبانو هم دا شان په اعلامیه کې د قطر په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خبرې شوې راپور نه رد کړی دي. په همدې حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي عصمت الله هم د قطر د دفتر له مشر او د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي. دغه ازبکستانی پلاوی ویلي دي چې دوی د افغان سولې لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دي. ازبکستان هغه هیواد چې اوس مهال له افغانستان سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له دې وړاندې تیر میلادي کال د جون په میاشت کې د طالب استازو او افغان پلاوي ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو کوربتو پر غاړه درلود. له دې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې له طالبانو سره په پخوانیو لیدنو کې د بین الافغاني خبرو په پیل په اوږدمهاله اوربند او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په څرنګوالي خبرې کړې. په افغانستان کې د افغان چارواکو ترڅنګ د مشرانو جرګې او شمېر غړي هم باور لري چې سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې طالبان د افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته حاضر شي. د دې جرګې مرستیال منشي فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل
مشکل
طالبان با امریکایی‌ها تا جایی که دیدم دیوی تر هغه ځای چې د طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه ده، د طالبانو ستونزه له خلکو، حکومت، افغانستان له آزادۍ او آبادۍ سره ده. زه فکر کوم چې دوی باید خپل ستونزه له خلکو او افغان حکومت سره حل کړي. خغلی سمی سره له دې چې له امریکایانو سره د طالبانو خبرې یو ارتیا بولي، خو وایي که طالبان غواړي سولې ته ورسیږي باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره هیڅ شین چراغ نه دی خودله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګستوس هم فیروز عزیزی د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې سیلابونو کرنیزې ځمکې او بڼونه زیانمن کړي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په هلمند کې د سیلابونو له امله 10,800 جریبه ځمکې، 1,150 بڼونه، 1,000 څاروي او 1,000 د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې لا هم د سیلابونو په سیمو کې سروې روانه ده او له سیلاب ځپلو خلکو سره به د کرنیزو چارو په برخه کې مرستې وشي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې 345,050 هکتاره ځمکې کرنیزې دي او ګڼ خلک په مالدارۍ او کرنیزو چارو بوخت دي چې له همدې درکه خپل ورځنی ژوند پر مخ وړي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي د کندهار ولایت په صنعتي پارکونو کې د پل او پلچک او سړک د نشټوالي له امله د صنعتکارانو چارې له ستونزو سره مخ دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی هغه ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کندهار په شوراندام ولسوالۍ کې د زیاتو بارانونو له امله صنعتي پارکونو ته اوبه ننوتلې چې زیاتې فابریکې هم تخریب کړي دي. ښاغلی حاجی هغه له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه ولایت کې زیاتې فابریکې فعاله دي او دوی ته د چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره دي اسانتیاوې برابرې. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ د معلوماتو له مخې د کندهار په دغه صنعتي پارک کې شاوخوا 240 فابریکې فعالیت کوي. د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په ډیرول دي. 150 کیلو بورې قزاقي وړه 1,340 افغانۍ، 150 کیلو بورې بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 بورې وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ اویا پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 95 پوله، زر هندۍ کلدار 1,550 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم ورزوی وی نړیوالې موضوع ته، د سوریې په جګړه کې د ښکېلو مهمو هیوادونو امریکا متحده ایالتونو او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کوي. دغه پوځي چارواکي په داسې حال کې د سوریې وضعیت څېړي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه وروستۍ مرحلې ته داخله شوې. نوري اس نوري دغه مسله تعقیب کړي او همدا شی بر را سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، د امریکا او روسیې کوم پوځي چارواکي د سوریې په وضعیت خبرې کوي او د خبرو اجنډا یې په کومو مسلو باندې څرخیږي؟
دغه خبرې چې نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې په پام کې دي، د امریکا او روسیې د وسله والو ځواکونو لوی درستیزان جوزف دانفورد رادفورد او والری گراسیموف ترمنز تر سره کیګو د سوریه د وزارت سربیره د غرض د زینو نور مهم مسلو په اړه به هم دوړه فوزی چارواکی وغږیږي. امریکا او روسیه د ایران او ترکیه ترڅنګ په سوریه کې فوزی ځواکونه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ستر درستی زویان پاتریک ریډر پرنوول دا فوزی چارواکی به په سوریه کې د امریکا او روسیې په عملیاتو کې د کړکیچ د کمولو پر هڅو خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د ځواکونو د پوځي اړیکو د څرنګوالي په اروپا کې د روان نړیوال امنیتي وضعیت او د نورو مهمو مسلو په اړه خپل نظریات سره تبادله کړي. البته د یادونې وړ بولو چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او غواړي ټول 2000 ځواکونه له دې هیواد وباسي. خو سپینې ماڼۍ تېره میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې به 400 سرتیری د 16 ساعتي ځواک په توګه په دې هیواد کې پاتې شي.
بله مننه. په سوریه کې که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه وروستۍ مرحلې ته داخله شوې، خو د دې ډلې وسلوال اوس هم عراق پولې ته نږدې مقاومت کوي. کوریدونکو ته په دې اړه ووایي چې په کومو سیمو کې مشخصا یا څه رقم فعالیتونه دي؟
دغه سیمه چې تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستۍ وسلوال مقاومت کوي، عراق پولې ته نږدې د سوریه په ختیځ کې د باغوز ښارګوټی دی. دا په دغه ښارګوټي کې د داعش د وسلوالو پر ضد د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو له څو ورځو راهیسې حملې پیل کړي دي او د دغو حملو په وړاندې د داعش وروستي وسلوال هم سخت مقاومت کوي. باغوز د فرات سیند په غاړه پروت دی. په سوریه کې د داعش وروستی پوځي سنګر ګڼل کیږي. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي پرون وویل د داعش پر ضد دا عملیات به پرېکړو نیوي. د دې پوځي عملیاتو هدف دا دی چې داعش ډله نور نو په سوریه کې قلمرو ونه لري. د راپورونو له مخې د داعش جنګیالي په سیمه کې کلابند شوي. اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور ورکړی چې تیره شپه باغوز ته د نږدې غونډۍ له سره د داعش د مرکز په لور د هوانونو ډزې کېدې او د دې ډزو او هوایي حملو له کبله هم له ښاره لوخړې پورته کېدل. یعنی په دې معنا چې تر اوسه پورې په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او هدف یې دا ده چې د داعش ډلې وروستۍ جرلې هم د دې سیمې وباسي.
بله مننه. کوم نوري اسنوري و چې د روسیې او د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو د خبرو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. دوی د سوریې پر وضعیت باندې خبرې کوي. په سوریه کې لا هم په ختیځ ښارګوټي باغوز کې داعش جنګیالي مقاومت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ل تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو له هغې ډلې په کندهار، هلمند، فراه، هرات، زابل او کونړونو کې سخت سیلابونه راوتي او خلکو ته زیانونه اړولي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د افغانستان د جنوبي ولایتونو دغه مسایل او طبیعي پېښې په اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه را سره د ټلیفون په کرخه ده. رښتینی صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په کندهار کې اول راته وایي چې سیلابونو څومره زیان اړولی او رسیدګي ورته څنګه ده او بیا به نور ولایتونو ته هم اشاره وکړي.
سنګر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د شنبه په شپه په کندهار کې د توپانی ورښتونو له امله راغلو سیلابونو خلکو ته د زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي چې لا هم د زیانونو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د کندهار د مرستیال والي د وروستیو څرګندونو په اساس وایي، البته هغه وایي چې د تیرو دوو ورځو په اوږدو کې د سیلابونو له امله شل کسان وژل شوي دي او شاوخوا شپږ ویشت ټپیان شوي دي چې لا هم دی وایي ټیمونه کار کوي کېدای شي دغه شمېر نور هم لوړ شي. د دې غرض وایي چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې 1550 کورونه هم ویجاړ شوي دي چې دوی به تر سروې وروسته دغه کورنیو ته اړینې مرستې ورسوي.
دا خو د کندهار وضعیت د هلمند او د فراه په اړه خبر لري چې هلته هم فکر کوم عکسونو کې راغلي دي چې ډېر خلک زیانمن شوي او سیلابونه زیات راوتي دي.
البته فران بلکی زابل او هلمند کې موږ راپورونه لرو چې هلته سیلابونو یو شمېر خلکو ته زیانونه رسولي دي. زامل کې د ورسې ورستن لامل یو شمیر ولسوالۍ له مرکز کلات سره بنج سوي دي او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي چې دولت باید مرسته ورسره وکړي. دغه راز کرنیزې ځمکې هم له منځه تللې دي او په ځینو سیمو کې البته په مرکز کلات او پنځو ولسوالیو کې یو شمیر کورونه هم سیلابونو له منځه وړي دي چې د دغه کورونو کورنۍ اوسمهال تشنه اسمان لاندې ژوند کوي.
یو څه راته وایي چې تاسو خو همالته را لوی شوي یاستئ، دغه سیلابونه پخوا هم شوي وو که څنګه؟ یعنی دا فکر کوم چې ډېر زیات زیانونه اړولي او بېمخینې غوندې ښکاري، که څنګه؟
بله، په دغه سیلابونو ساری په وروستیو کلونو کې په کندهار کې نه ولیدل شوی، خو تر دې مخکې زابل کې چې ډېر وخت د کابل کندهار لوی لار د واورې د ورېدو له امله تړلې وي، خو په څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې سیلابونه دومره زیان اړوي.
بله، مننه کوم. صادق رښتینی یو له کندهار له موږ سره خبرې کولې. وامورېدل چې په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند، فراه او زابل کې سیلابونه راوتي او ګڼو خلکو ته زیانونه اړولې دي. زرګونه کورونه هم په همدغو سیمو کې ویجاړ شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو مطالبو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د وروستیو رښتونو سیلابونو او د اوبو د مهار په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکه ورځپاڼه په خپل اثر مقاله کې لیکي، په هیواد کې وروستیو رښتونو کله یو پلوه د وچکالۍ څپې له منځه وړي او ولس ته زیری، بلخوا په ځینو ولایتونو لکه کندهار، هلمند او فراه کې زورورو سیلابونو زموږ د هیوادوالو هسته وبود ورسره جارو کړ او د یخنۍ په دې موسم کې په سپیره ډاک ودرول. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې سیلابونه، زلزلې او نور طبیعي آفتونه درنې څپې لري او یوازې حکومت د زیانمنو ستونزو ته نشي رسیدلی، بلکې دا د هر هیوادوال په تیره بیا د شتمنو او سوداګرو مسؤلیت دی چې په دا شان پیښو کې د ملي او دینی احساس له مخې را وړاندې شي او په ګډه د لویو غمیزو څپې تم کړي. سر مقاله لیکونکی د کندهار د سوداګرو اقدام په دې برخه کې ستایي چې د زیانمنو لپاره د ودونو تالارونه او دا شانور ځایونه سنبال کړل. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د هیواد سر مقاله لیکونکی لیکي، له ډېره بده مرغه د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه اوښتي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د راپورونو له مخې په کندهار، هرات، هلمند، زابل او فراه کې سیلابونو له شلو ډیر کسان وژلي او یا یې له ځانه سره وړي دي. هیواد دا هم لیکلي چې افغان حکومت امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له سیلاب ځپلو سره هر ډول مرستې ته ودانګي او افغاني سرې میاشتې ټولنې، نورو مرستندویو بنسټونو او سوداګرو هم زیانمنو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ اسلکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه، اوس هم یو مرکه درته خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو د چارو کمیسیون د زلمی خلیلزاد د میرمنې شیرل بنیاد د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دوی چمتو دي د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره لاس په کار شي. دغه کمیسیون مشر فوزي کوفي پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د فعال حضور غوښتنه کوي. اغلی کوفي د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان دې پوښتنې ته چې ښځې څه ډول خپلو حقونو خوندي کولی شي ځواب ورکړی.
زه په دې موافق یم چې د افغانستان ښځې باید زحمت وباسي، باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي. تر اوسه پورې هم په ډېره سخته شرایطو کې، په ډېره مشکله شرایطو کې چې د افغان ښځې مبارزې کړې دي، د هغوی د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره مبارزه او ژمنه او تلاش کړې دي، زه فکر کوم په نړۍ کې بې سابقه ده. یعنی هغه مشکلات چې د افغانستان ښځې مخامخ دي ورسره او زیار باسي چې هغه مشکلات سره مقابله وکړي، د نورو نلای ښځو داسې مشکلات نه تجربه کړی دي نه هم مخامخ دي. نو زه فکر کوم د افغانستان ښځې خپل مسؤلیتونه او خپل حق او دای په ښه توګه پیژني. په اساسي مشکل دا ده چې کله چې د یعنی 11 سپتمبر نه وروسته هغه تحولات چې په افغانستان کې راغل، د امریکې یوه عمده لاسته راوړنه هغه دا وه چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي شوي دي او پیشرفت او پرمختګ افغانستان خزه تا ورولاندې شوې ده. نو که اوس مونږ یو بي تفاوت شهروان په توګه یو بي تفاوت اتباع په توګه ټول مسؤلیتونه د هغه مسؤلیتونه چې مونږ په جهانی توګه یو چالش ده، یو مشکل ده، یعنی د تروریزم په ضد مبارزه یوازې د افغانستان ښځې نشي کولی چې هغه ترسره کړي. زما هیله دا ده چې جهانیان او په خاصه توګه امریکا چې د افغانستان د ښځو د پرمختګ هغوی شعار و او هغوی افتخار درلودل، هغوی باید خپل مسؤلیت او خپل پیشرفتونه او خپل هغه سرمایه ګذاري چې کړی ده هغوی نه باید ساتنه وکړي. ښځې د افغانستان ښځې هغه مسؤلیتونه چې لري، هم په مذاکره کې، هم په جنګ کې، هم په مشکل شرایط کې دفت کم ترسره کړی ده او نور هم ترسره کوي.
مرمن کوفی، افغان ښځې له کومو لارو نه باید خپل حقونه ترلاسه کړي؟
مهمترین سند او مهمترین مسله چې مونږ د افغانستان ښځې باید ترینه دفاع وکړو، حمایت وکړو، د افغانستان اساسي قانون ده. هغه قانون چې په هغه کې د افغانستان د اتباعو په خاصه توګه د ښځو او نور د اتباعو حقونه خوندي شوي دي.
د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون د مشرې فوزي کوفي خبرې مو اوریدې. هغې د زلمی خلیلزاد د میرمنې شریل بنیارد د څرګندونو